دا مشال رادیو د ستړي مشه د نن ورځې اخري خبرې غړې کې ز ګل ایاز او مليحه امیرزاده به لتا سره یو وخت د ماخام 15 بجې دی په دې خبرونه کې د پاکستان د وزیر اعظم محمد نواز شریف د چین د سفر د پاکستان علما کونسل لخوا د دوه عیسایانو د وژنې د غندلو په پاکستان کې د مذهبي عدم برداشت د عواملو د شمالي وزیرستان د کډوال د ستونزو په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغي پر ضد د ګامونو پورته کولو پر شمول یو شمېر نور موضوعاتو په هکله د تر رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو مليحه امیر زاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکړه د خبرونو سټکو ته، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین په درې ورځني سفر بیجینګ ته رسیدلی. پاکستان علما کونسل له حکومت غوښتنه کړې چې د دوه عیسویانو د وژونکو پر ضد د ترهګرۍ ضد مقدمه دایره کړي. او رپورټونه وایي امریکایي ولسمشر د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د جګړې په اړه د ایران مذهبي مشر ته پټ خط استولی دی. تفصیل: د پاکستان د سرکاري ريډيو تر مخه د هيواد وزیر اعظم نواز شریف د چین په درې ورځني سفر نن بیجینګ ته رسیدلی دی. نوموړی به هغلته د ایشیا بحر الکاهل اقتصادي همکاري په سالانه غونډه کې ګډون کوي. د وزیر اعظم هاوس د مطبوعاتو د څنګ مشر خواجه ماستاریک نن مشال ريډيو ته ویل نواز شریف په چین کې د دورې په وخت دغه هيواد د مشرولۍ سره په ملاقات کې د 150 ارب ډالرو برابر د توانایي او بنیادي ډانچې منصوبې لاسلیک کوي. په سفر ته روانېدلو مخکې نواز شریف په یو بیان کې وویل چې له چین سره د پاکستان اقتصادي پروژه به د ملک پر اقتصاد ښه اثرات پریباسي او په زرګونو ځوانانو ته به د روزګار موقع په لاس ورکړي. پاکستان علما کونسل په دې روسیو کې په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوي په تور وژنې غندلې دي. تیر ماښام په لاهور کې د خبري هونډې پر وخت علما کونسل مشر علامه طاهر اشرفي له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهب سپکاوي د مخنیوي جنايي قانون ناسم استعمال مخه دی ونیسي. نوموړي وویل
ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے اور
ددا سے خلق پا وجہ اسلام ہم بدنامی گی او پاکستان ہم نبایت چھ پدوی د ترہگرے عدالت کے مقدمو چلولشی او مونگ د پاکستان چیف جسٹس تخواس کو چھ ہغد عدالتونا ددے پابند کلی چھ یو میاش کے دنن دنن ددے مقدمے فیصلہ وروی زکا چھ دے خلق ڈیر ظلم کڑے دے.
له نوموړي سره په خبري غونډه کې د بیلابیلو فرقو دینی عالمانو او د پاکستان د کلیساګانو مشر ازریا سیمول هم ګډون وکړ. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د کسور خار د ایسوی خزي او د هغه د خاوند وژونکو پر ضد له ترهګرۍ مقدمه دایر کړي، ځکه چې دا ډول کارونه په هیڅ مذهب کې روا نه دي. دا خبري غونډه په داسې وخت وشوه چې اتیره ورځ سهار د پنجاب په ګجرات کې یو پاکستاني پولیس افسر د مذهب سپکاوي په تور یو نیول شوی کس وواژه. د سین صوبې په تر پارکر ضلع کې د ماشومانو د مړینې سلسله دوام لري چې په تیره یوه میاشت کې د مړو شوو ماشومانو شمېر 9 ته لوړ شوی دی. د یادې ضلع د مرکزي هسپتال سي مرکزی روختون سیویل هسپتال میټیا چارواکی وای تیر ورځ په دغه هسپتال کې دوه نور ماشومان مړه شوي دي. په سیمه کې د روغتیا او پوهنې لپاره کارکونکي د یوې نادولتي تنظیم مشر علي اکبر له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په روانه میاشت کې زیاتره ماشومان د لوګې نه د رامنځته کېدونکو ناروغو له کبله مړه شوي دي. په کورمې ایجنسی کې ځایي مشر ملک فقیر جان نامعلومه کسانو له ځان سره تښتولی دی. د سیمې نه د رارسېدلو رپورټونو تر مخه دغه پیښه د جمعې په شپه خوا او شنه 9 بجې په منډانو سیمه کې شوې ده. د ځایي مشر خپلوان وایي چې نامعلومه کسان د دوی کور ته ورغلل او د ټوپک په زور یې له ځان سره بوتلو. د دوی په خبره تر اوسه دا نه ده معلومه چې ملک فقیر جان په کوم حال کې دی. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی په قبایلی سیمو کې د نام نه لقبله د ړنګو شو سکولونو بیا ودانۍ لپاره یو خصوصي یونټ یا دفتر جوړ کړی دی. د پیښور د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله نن مشال ویډیو ته ویل چې د دفتر کار شروع کړی دی.
پټول قبایلی سیمه کې تر هغه راي د لاسه چې سورم خلک متاثر شوي دي، د هغه کورونه متاثر شوي دي، زمونږ سرکاري امارات بلډینګونه سکولونه هسپتالونه هغه سورم چې نقصان رسیدلی دی، د هغې د ازالې دپاره د ټول بحالۍ چې دی دی پروګرام لري او د دې سیل به هم دک کار وي چې په هغې باندې نظر هم وساتي او په د هغې د بیا د ودانۍ کار شروع کړي.
د دې یونټ مشري به په فاټا سیکریټریټ کې ډایریکټر جنرال پروجیکټ کوي. بلخوا مهتاب عباسی پرون ناوخته په اسلام آباد کې د پولیو مخنیوي په اړه په یو غونډه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف له مشرانو سره د ملاقات په وخت ویلي چې قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي لپاره حکومت هر ممکن ګام پورته کوي او قبایلي سیمو کې پولیو کمپین لپاره په خصوصي توګه د پوز مرستې هم ترلاسه دي. خبرونه لمشال ریډیو نوره رپورټونه وايي امریکایي ولسمشر باراک اوباما 13 میاشت په پټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی ته په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د جګړې په اړه یو لیک استولې دی. وال سټریټ جرنل 13 ورځ خبر ورکړ چې اوباما په خپل لیک کې ټینګار کړی دی چې په دې لړ کې هر ډول همکاري د ایران اټومي پروګرام په اړه د روانې میاشتې تر 24 مالا کېدونکو تړون سره تړلې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس په دې رپورټ له تبصرې کولو ډډه کړې او ویلي دي چې د ایران په اړه د امریکا په تګلاره کې لون ان دې راغلي. امریکایي پوځ وايي په شام کې د خراسان په نوم د یوې سختري زیډلې پر 15 اهدافو هوایي بریدونه کړې دي. تیر ورځ په بیان کې پوځ ویل لا هم د حملو د نتیجې ارزیابي کوي، خو پوځ دا هم ویل چې ابتدایي معلومات ښایي چې بمباري د دې ډلې یو شمېر ګاډي او ودانۍ اجاړي کړې دي او یا هم ورته سخت تاوان رسولې دي. د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوي د بمباري هدف د دوید دغوجان په نوم یو فرانسوي وسلوال و چې وروسته مسلمان شوی او د خراسان ډلې لپاره د بمونو جوړونکي په توګه پیژندل کیږي. واشنگتن وایي د یوکرین په ختیځ کې د یاغیانو تر واک لاندې د ډونیس په ښار کې پر یو سکول د توغندو ورولو د هغې پیښې د پلټنو ملاتړ کوي چې پکې دوه زلمیان ووژل شو. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکي تېره ورځ د توغندو د بریدو غندو چې پکې دوه زلمي ووژل شو او یو شمېر نور ژوبل شو. د چهارشنبې په شورو په ورځ د ډونیس له هوایي ډګر سره نږدې په هغه ځای کې درنه بمباري وشوه چې پکې حکومتي ځواکونه د روسي پلو بلتون پالو تر محاصرې لاندې دي. یو توغندې له یو ښوونځي سره نږدې د فوټبال په لوبغاړي کې ولګېد چې پکې دوه زلمي ووژل شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ او د پاکستان چارو پوه تر فدرالي جنایي پلټنو لاندې ده. واشنگتن وایي د رابن رافیل د فعالیتونو په اړه په پلټنو کې له امریکایي قانون پلي کوونکو سره همکاري کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنسی بای او د موسم حال تاسو ته رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 40 پیسې اخیستل کیږي او په 102 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په 106 روپۍ او 80 پیسې او په 106 روپۍ او 80 پیسې. یو یورو په 125 روپۍ او 80 پیسې او په 126 روپۍ او 80 پیسې. یو درهم په 19 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 26 روپۍ 95 پیسې او په 19 روپۍ او 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن پېښور، بنو او کوټه کې به خال وریځ وي او ورسره د باران امکان هم شته. پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 22، بنو کې 23 او په کوټه کې 21 ریکارډ شوی دی.
خدمتونکو خبرونه مو مشال رادیو نه واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف د چین په سفر دی. د اقتصادي چارو پوه محمد علي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي اړیکو په اړه وایي
پاکستان سره کمپیریټیولی ایڈوانٹیجز چین سره د کوآپریشن بوله زیات دي د نسبت د نور ریجنل چین پاورز دی. نو ما په خپل ځای کې دې کې ودا شي سره هغه پرابلم دی.
د پاکستان علما کونسل په پنجاب صوبه کې د دوه عیسایانو وژنه غندلې او ویلي دي چې په داسې ناوړه کارونو کې د ککړو خلکو له وجې اسلام او پاکستان هم بدنامیږي.
ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے اور پاکستان بھی بدنام ہو رہا ہے.
در شمالی وزیرستان کٹوال شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامی چارواکو یې تپوس تر اوسه پورې تپوس نه دی کړی.
ویلې د مو آی ډی پیس تنګوي ګناه مې کیم کړای دی چې کیم ګناه مې کړای دی په خو دروازه نه نور هم ما زر ووا رغم را دی وزر ووا د میشت تحصیل درون دی بیره بنی دا کو هغه خو د خپل آی ډی پیس دی پر اچینی.
د پاکستان، امریکا او ناتو امنیتی او فوجي چارواکي په بیا بیا لاغمن چارواکو سره خبرې کوي، خو د دې ملاقاتونو عملی نتیجې ولې نه راوځي؟
اصلا خپله د پاکستان هغه کړۍ چې هلته واقعن حاکمې دي هغه کړۍ دغه اراده دیدې نه لري چې دغه بدلون را چیپته وازه کړي.
د دې تر څنګ په خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو د نن ورځی اخري خبري غړی ته وګی څنګه تاسو په خبرونو کې واره د پاکستان وزیر اعظم د چین په سرکاري دوره د چرته چې به نوموړی د چین مشورولي سره ملاقاتونو پر وخت د بجلی سرمایه‌کاری او نوري منسوبي لاسلیک کوي د نوموړی د سفر او د ګټو په اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل دا راپورټ اورو
وزیر اعظم نواز شریف د اوم نه تر نهم نومبر پورې د چین په درې ورځني سفر دی چرته چې به نوموړی د ایشیا بحر الکاهل اقتصادي مرستو لړکی د چین لخوا تابع شوې یوې مذاکره کې ګډون کوي مشال ریډیو سره خبرو کې د وزیر اعظم هاوس د مطبوعاتو د سانګې مشر خواجه ماس طارق وې وزیر اعظم به چین کې د خپلې اسارتیا دوران د چین د مشروالې سره د ملاقاتونو په وخت د دیرش نه تر سلويخ ارب ډالرو پورې د بنیادي ډانچې او توانایي منسوبې لیک کوي موجوده حالاتو کې پاکستان ذکر شوی منسوبو ته سمره اړتیا لري په دغه اړه مو د معاشي چارو د کارپو او خبريال محمد علي نه تاسو کو نو دوی
تاسو ګوره درې سلور وخت وخت ایریز ایدنټیفای کړی لکه د انرژي کوم دوران د بیا د غین علاوه انفراستراکچر موټر وی هم دا رنګي نور چې کوم ایریز دی د ټریډ بارا کې انویسټمنت بارا کې د نه علاوه د پاکستان اکونومي چې دا ډیر په بدحال کې ده او د فورن انویسټمنت ضرورت نو دا بیسیکلی اگریمنٹس یا ایم او یوز سی دی دا غیر ریفلیکشن دی چې کوم دا غیر ضرورت وو پاکستان سره کمپیریټیولی ایڈوانټیجز چین سره د کوآپریشن کولو زیات دی په نسبت د نور ریجنل چې کوم پاورز دي دا نو ما په خپل چې دی کې وداسې سره غټ پرابلم وي
خو بل طرف ته د سیمه ایزو چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي لوستو د سانګې پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان وایي د چین او پاکستان تجارت نه پاکستان ته هیڅ فائدہ نشته د زیاتوي
چین سره اتحاد دي تعلقات کې پاکستان ته هیڅ هم ګټه نشته ولې چې د تجارت توازن ټول چین حق کې دی او مو بالکل هم جاری مقابله په تجارت کې نشو کولای حتی کې مو یو زرعي ملک وو هغه کې هم کوګه پورې هغه د باندې خرڅای دا غي سره چې کوم تعلقات ممکنات دي هغه د دې استراتیژیک معاملاتو کې هغه سمدت کولای شو ولې د هندستان سره تعلقات هغه ته ټیکنو نو هغه به مولا په نوکلیای یعنی اټلی معاملاتو کې مدد کولو خلک دا توانایي کې کوم خبرې کې توانایي خو چین خو فلا توانایي نور دنیا را وړي تیل را وړي ګاز را وړي نو موږ له سره کی زیات نه زیات دا کول شو هغه چې موږ له دې سولر معاملې کې سمادت کړو
د ذکر وردا چې د دې نوړان دی د چین صدر شی جن پینګ ستمبر میاشت کې پاکستان ته سفر ټاکل شوی وو خو د عمران خان او طاهر القادری د جلسو په وجه دغه سفر وزنډول شو او د پاکستان خارجه دفتر وایي د چین صدر با اوس دغه دوره په مناسب وخت کوي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
قدرمن رودونکو تاسو ته مشال رادیو ته غواګی د پاکستان علما کوسل په دې ورستو کې په هغه هیبات کې د مذهب سپکاوی په تور وژنې غندلې دي تیر ماخم په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال د علما کونسل مشر علامه طاهر اشرفي له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهب سپکاوی د مخنیوي جنایي قانون ناسم استعمال مخاوني سي له نوموړي سره په خبري غونډه کې د بیلابیل فرقو ديني عالمانو او د پاکستان د کلیساګانو مشر هم ګډون وکړو دا خبري غونډه پر داسې محل وشوه چې 13 ورځ سحر د پنجاب په ګجرات کې یو پاکستانی پولیس افسر د مذهب سپکاوي په تور یو نیول شوی کس واژو تفصيل سراج زهیر راکوي
د پاکستان علماء کونسل مشر حافظ طاهر اشرفي او د پاکستان نور علمانو ویلي دي چې د کوټرا داکیشن پیخه کې د ککړ کسانو پر ضد دي د ترهاګری مقدمه وچلولې شي ځکه چې نه اسلام او نه بل کوم مذهب د دې اجازه ورکوي چې یو تندي پخپل منصف او جلاد جوړ شي او که حکومت د دا قسمه پیخو مخنیوي و نه کړو نو ملک کې بعد د ځنګل قانون جوړ شي لاهور کې د زیارت په ماخام خبری کانفرنس ته د پاکستان علماء کونسل مشر حافظ طاهر اشرفي او نور علمانو خپل وینا کې په کوټرا داکیشن کې د خښتو په بټۍ کې د عیسائی جوړې د قران د سپکوي په تور کې د وژنې پیښه وغندله او له حکومت او سپریم کورټ کې غوښتنه وکړه چې د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره دی غوره ګامونه پورته کړي او د توهین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی باور کړي د لړکی طاهر اشرفي زیاته کړه
ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے اور پاکستان بھی بدنام ہو رہا ہے
د داسې خلکو په وجه اسلام هم بدنامیږي او پاکستان هم. نو باید چې په دوی د ترهګرۍ عدالت کې مقدمه وچلول شي او موږ د پاکستان چیف جسټس ته خواست کوو چې هغه د عدالتونه د دې پابند کړي چې یوه میاشت کې دننه دننه د دې مقدمې فیصله واوروي، ځکه چې د خلکو ډیر ظلم کړی دی او دا یوه افسوسناکه پیښه ده. دا نه د پاکستان خدمت دی او نه د اسلام.
په دې موقع د ټول پاکستان د کلیساو مشر بشف ازرا سمیول وویل چې د توهین رسالت قانون سم دی، خو پارلیمان علمان دی دلف توہین تشریح وکڑی. نموڑی زیادہ کڑا
ہم شاسوں ملا کے خلاف نہیں ہے،
موږ د توهین رسالت قانون په ضد نه یو، خو پکار ده چې د دې تعریف وشي. زموږ پارلیمان او مذهبي پوهانو او عالمانو له پکار دي چې وایي توهین رسالت څه ته وایي.
د ذکر ته چې روان میاشتې په څلورمه نیټه د لاور سره نږدې د قصور خار په کوټ را دا کشن کې یو شمېر خلکو عیسائی ښځه خاوند د وژنې وروستو د خښتې په بټۍ کې وسوځول. دا دې هم یادوي چې له دې پېښې وروستو د پنجاب په ګجرات ښار کې هم په دې رنګ یوه بله پېښه رامنځته شوه چې یو پولیس افسر د مذهب د سپکاوي په تور کې توفیل حیدر نمیوتن پتبرگی وجلے دے. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
قدر مرا ودن کو پاؤں دے موضوع کی پاتی کیوں پدی رستو کی دا پنجاب پا یو کلی کوٹ رادا کشن کی دا کلی اسیدون کو دو عیسائیان اوجل پدی تناظر کی کار پوہان وائی په پاکستان کې د مذهبي لکهګیو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې د مذهبي نه زغم رجحان ښکارندوی کوي. د دوی په خبره حکومت هم د دې ډول پیښو عاملینو پر ضد کاروایی نه کوي، نو ځکه دا پیښې نه کمیږي. په پاکستان کې مذهبي عدم برداشت څه وجوهات دي؟ په دې اړه د پاکستان حکومت څه کوي او قانون څه وایي؟ دا پوښتنې رابعه اکرم خان په خپل رپورټ کې څېړلې دي.
د تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د مذهبي عدم برداشت له امله د وژنو پیښې دوام لري. همدغه ډول یوه پیښه کې د تیرې نهې په ورځ د یادې صوبې د قصور ضلع په رادکیشن کلي کې د مبینه مذهبي سپکاوي په تور یوه عیسوي ښځه خاوند د یو پارېدلې ډلې لخوا اول په وهلو ټکلو ووژل شو او بیا یې جسدونه د خښتو په بټۍ کې وسوځول شو. دا شان تېر کال هم یو پارېدلې ډلې لخوا د لاهور جوزف کالونی د مذهب د سپکاوي په لړ کې په نښه شوې وه چې پکې سوونه کورنۍ متاثره شوې. د داسې پیښو په اړه پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو اداره د ایچ آر سی پی مشر زهره یوسف وای چې په دې نسو کې د تشویش خبره دا مخې ته راغلې ده چې خلکو قانون خپل لاس کې اخستل شروع کړي دي. دا وای سمنګ پټولانه کې مخ په زیاتیدونکو عدم برداشت نه علاوه چې کم رجحان دی چې قانون خپل لاس کې اخستل او انتظار نه کول چې د چا خلاف ثبوت هم راغلی دی او کنه، نو دا یو ډیر تشویشناک پرمختګ مونږ ګورو. دا په پاکستان کې د پارېدونکو ډلې د تشدد یو بل مثال دی. داسې قسمه پیښې مخکې هم شوې دي. تیر کال هم د جوزف کالونی پیښه مخې ته راغلې وه. تر څو چې حکومت داسې قسمه پیښو ذمېوارانو ته سزا نه ورکوي، نو په داسې پیښو کې د کموالي د راتلو گنجائش نشته. خو سوال دا پیدا کیږي چې د مذهبي عدم برداشت څه وجه کېدای شي. د دې په جواب کې د ټولنیزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي،
اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریلیجس آرتھوڈاکسی اور ملیٹنسی کو 1980 کی دہائی سے
گورے دے وجہ دادا چھ پاکستان کی مذہبی سخت دریزی او تشدد تا دا اتیائی میں پالیسی کی ریاست دخپل پالیسی پتوگا ودا ورکلا دا حقی لوجی چکم انتہا پسند ڈلے وی حقا مضبوطی شوئے دا دغی ڈلو زنی خلق دا کاروائیانی کوی او بیا دا سی دا دیرو جمعتون ملایان هم دا دی تنظیم نصرا منسلک وی او چونکہ دا خیال دے چھ ریاست لعلخ دویتا خطر نوی ریاست په موثره توګه خپل کردار نه لوبوي چې د خلکو د حقونو تحفظ وکړي، نو دا قسمه حرکتونه کوونکي دومره همت وکړي چې هغه انتها پسندانه اقدامات وکړي.
آیا په ملک کې د مذهبي هماهنګۍ او د یادو پیښو مخنیوي لپاره د حکومت لخوا سهلې ځلې کیږي؟ کله چې مشال ریډیو په دې باب له د پاکستان مذهبي امورو او د بین المذهبي هماهنګۍ وزارت یو چارواکي سجاد قمر سره رابطه وکړه، نو د نوموړي وینا وه چې دوی په خصوصي توګه د رادکشن غونډې د تشدد د پیښو نوټس اخلي. دی وایي چې راتلونکي یو څو ورځو کې دوی د بین المذهب کونسل یو غونډه به هم کوي چې په سکه به د مختلفو ټپو سره تعلق لرونکو خلک ګډون کوي. دی وایي
وزارت مذهبي امور بین المذاهب هماهنګي
د مذهبي امور او بین المذهبي هماهنګي وزارت سخت کال یو بین المذهبي کونسل جوړ کړی دی. په دې کونسل کې د سکانو، هندوانو، عیسایانو او داشان نورو اقلیتونو نمائندو سره سره د ټولو فرقو غوره عالمان پکې شامل دي. دا ځکه جوړ کړی شوی دی چې چې د پاکستان په نړیوال کچ تصویر په صحیح انداز کې نه وړاندې کیږي. د دې کونسل غړي بادل ته هم یو بل سره په یو ځای کار کوي، حکومت او نړیوالو ادارو سره هم، او چرته هم چې سم مسله وي چې هغه سموي.
پاکستان کې د توهین مذهب غوندې کیسونو په اړه قانون سوایي او په دې لړکی قانوني لار څه ده؟ د دې په اړه د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی وایي چې ملک کې د هر خبرې قانون شته، باید چې خلک د قانون لار ونیسي.
هر ځای کې چې وایلیشن کیږي یا د انساني حقوقو په عملي کیږي یا د نور څه پیښې راځي، پاغه کې کومنګ د عدم برداشت خبرې کیږي یا زمنګ د اصلیت تر زیاتی کیږي یا د یو انسان د حق تر زیاتی کیږي، دا هغه پر قانون شته. او هر کله چې یو جرم کیږي نو دا هغه لپاره د انتظامیه شته. انتظامیه چې دا پاغه په معنی کې د هغه خپل اداري دي، قانون د پېښول والی اداري دي، یا به هغه ته رجوع کړي. که اوس مثال په تور په یو ځای کې څه اوفنس شو، څه زیاتی وشو، یا څه ماورای عدالت ماورای قانون خبر وشو،
یاد دیوی چې د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیسٹی انټرنیشنل د پاکستان حکومت نه مطالبه کړی ده چې د کورټ را د کشن ذمہ وارانو خلاف د کاروایی وکړي او د اقلیتونو تحفظ یقیني جوړ کړي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شملہ
پپاو کم دو بجے،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجے،
روختیا او درملنا
په دونی می بجے،
سروے
په درینی می بجے،
جمهوریت
پپاو کم سلور بجے،
نوی خیالونا نوی سازونا
په سلور نیمه بجے.
قدمن اردوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګی. د شمالي وزیرستان بې کوروشو کډوال وای د لکونو پښمیر کې کډوالو لپاره بونو کې د پولیټیکل انتظامی الله چارواکي په دفتر کې موجود نه وي. دوی د پولیټیکل انتظامی سره تړلي معمولی دفتری کار لپاره سو سو ورځې په قطارونو کې هم اتیروي. دوی وای پولیټیکل ایجنټ تر اوسه هم بونو ته یو ځل نه دی راغلی چې د کډوالو پوښتنه وکړي. عمر دراز وزیر نور تفصیل سره.
د شمالی وزیرستان بې کوره شوی کډوال وای کله نه چې کډه شوی نو د پولیټیکل انتظامی سره تړلی ټول دفتری کارونو پوره کولو کې د مشکل سره مخ شوی، ځکه چې د دوی په وینا لا هم د دوی پولیټیکل ایجنټ بنو کې دفتر ته ناراضي پیښور یا میرند شاه کې ناست وی، او د انتظامی نور اعلی چارواکي هم بنو کې د دوی لپاره خلاص شوی دفتر کې موجود نه دي. دوی وای د ډومیسایل سرټیفیکیټ یو دستخط لپاره ټول ورځ په قطارونو کې تیر کړی او په مختلفو هیلو بهانو سره لوټلې هم شي. د شمالي وزیرستان یو کډوال جان زیب وای اول یې دفتر نه وو، او نن چې دفتر هم خلاص شوی نو د انتظامی چارواکي موجود نه دي.
ډیر کا سوندا سوي چې چاو ویزه ختم کې دلا دي، چاو د سکول سرټیفیکیټ و یا ډومیسایل و، نن چې کله میشته دفتر خلاص شه د مو تحصیلدار نشته، د مو منشي نشته. هغه تحصیلدارون چې د ډیوټي په ټیم کې دی چار نکو، 5 بجې نو ورسته و تاکشینی، هغه نو ورسته په کمره کې دی چار کو ویلې دغه کو ویلې د مو آی ډی پی څنګهوي ګنامه کیم کړای دی چې کیم ګناه مې کړای دی په خو در وسته نه نور هم مازر و دغه مره د وزر وواله د میشته تحصیلدار دی مهرباني دا کو هغه خود هغه خپل آی ډی پیز پر اکشینی.
شهرجام خان وای پولیټیکل ایجنټ یې په میران شاه کې ناشته، او کډوال بنو کې د پولیټیکل انتظامی سره تړلی دفتری کارونو لپاره چارواکي نه مومي.
امیر پولیټیکل ایجنټ دا بار په میرم شاه شنه نوستا دای څو غړي دای په غاښه په میرم شاه په کور دای دای او د کومه ترینه تروشي خپل مت ترینه خدمات وکړه. دای د امیر دی کار دا دای به امیر کور کوشه هر نه منا تکلیف چې مصیبات وی دای به امیر حال حال کوي شه او دلته امیر دا پیسې غړي په باندې شه زر زر پي پینځه پینځه سوري پي پی ای نقشې نه تحصیلدار نقشې نه سپېژ و ته ورې شوې چې تحصیلدار دې مرلي ولا ورکو.
د شمالي وزیرستان یو بل کډوال د دغه مشکل په اړه مشال ریډیو ته وایي
مسالې دلته دغه دي چې کرپشن دی چې اوس امیر امشا شکیم کرپشن و امیر دنه به حرام وي پولیټیکلی سیستم نه هغه مسله د خلک می سي پاتینه نشي کړای د پولیټیکل انتظامیا. گورنر صاحب نه امیر دا اپیل لای چې هغه دا په خبره باندې غور وکړي دفتر شه د عملاج جوته شي بل دا چار آر آی پکلی پکلی بند شي ته اعلان به تبکو.
کلامو چې په دې اړه بنو کې پولیټیکل انتظامیه دفتر کې موجود چارواکي رحمت خان او پختل نو دوی اوه د خلکو خدمت لپاره ناستی چې د غلطه دوی کډوالو نه هیڅ پیسې نه اخلي او کډوال د هم دفتر نه بهر چا ته هم پیسې نه ورکوي.
میر دولت سبو د سات بجې نه غلي خو دولت میر نه چای چلای د نه مړی خورل دی هرو ما شهر باندې خو د خلک د نو سکي چانه مې کوي وانه په یو خوستی وي ته کولم کولا پښتنه نه وکي. میر د قوم د خلک خدمت کی دا رز جیدا دینه جو شوای د چې مخته میر بلډینګ وو امیر نه خوستلو دین پرمیشن ولو او میر د دفتر تمرو وړي کنګایدا نه دې میش بلډینګ چې دې بنت زماتیا نشته چې چلې بنا ته مې ویږي لاس لکای دې پیس دې خامخا دې نه رس جوړې شي ګره او دې ته میش دا خواست کی چې تو دې میش په نوم باندې چاته یواری پېما ورکوي.
د شمالي وزیرستان نه به کور شوی کډوال وای د لکونو پشمیر خلکو لپاره د انتظامی یو سو چارواکي ډیر کم دي چې د معمولی کار لپاره سو سو ورځې تیروي. لہذا پولیٹیکل ایجنٹ او ورسرا ٹولا عملہ دے بنو کے دفتری کارونو لپارا چمتوشی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د باختر ستوری.
اونیزا ادبی او کلتوری خبرونه
پدې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورتو لمشال رادیو واوي
د باختر ستوري
نمشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی دا خبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی اسلام آباد کې د پولیو په لړ کې د یونیسف مشرانو سره غونډه کې ویلي چې قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي لپاره حکومت هر ممکن ګام پورته کوي. نوموړي په خبرو کې زیاته کړه چې قبایلی سیمو کې پولیو کمپاین لپاره په ځانګړي توګه د فوج مرستې هم ترلاسه کړې دي. د دې غونډې نور حال د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
سرخار اسلام آباد کې پرون ناوخته د یونیسف چارواکو سره د پولیو مخنیوي په باب لباندې یو مهم غونډه کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی ویل چې پولیو نه یوازې پاکستان راتلونکي نسل مازوروي بلکې د ملک بدنامۍ وجه هم جوړیږي. دوی په دې لړ کې میډیا، دینی عالمانو، د سکول استادانو او عام ولس باندې غږ وکړو چې رامخته شي او خپل کردار دې ولوبوي. گورنر خیبر پښتونخوا ویل چې قبایلي مشران باشعور دي او هغوی کله هم خپل بچي مازورول نه غواړي. دوی د یونیسف چارواکو ته وویل چې په ټوله قبایلی سیمه کې به د پوسټ په مرسته باندې پټینګ امنیت کې دغه کمپین په کامیابۍ سره وچلوي. بلخوا دغه غونډه کې ګډون کوونکي د یونیسف ډاکټر بلال مشال لیډو ته وویل چې دوی به د ټول ملک په شمول په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو مخنیوي لپاره خپل هلې ځلې جاري ساتي.
یونیسف خو زیات فوکس په کوم عوام کې آگاهي دا اویرنس ته ټول یو ډېر امپورټنت شي چې کوم دی هغه د موږ ورته ویکسین مینیجمنت وایو یا کولډ چین مینټیننس کوم دی درې مین شي چې کوم دی کپاسټی بلډینګ کوم کسان چې کوم په پولیو اډیکیشن کې انوالو دي دا غي پراپر ټریننګ وشي باقي چې کوم ټیمان دی کور په کور دي دا غي باقي دا ټریننګ وشي.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر اکرام مشال لیډو ته ویل چې په صوبه کې دوی دا کمپین کامیاب کړ دي چې لوځي پښتونخوا کې پولیو وارس ختم شوی دی. ولی موجوده وارس اوس د کډکونکو قبایلی اولس او د غرنګ د سند صوبې د کراچي خر نه راغلي دي.
کامیابی ته کې ګور نه غدار چې کوم انډیجنس وایرس یا د پیښور او یا د موږ نورو ډیسټریکو آلموست هغه دا ټیم نه لري. دا ټیم کې صرف یو وایرس لګیا دی سرکولیټ کوي کوم چې د وزیرستان یا د کراچي نه امپورټ کیږي. نو هغه لکه زیات فوکس چې کوم دی نو هغه د پاپولیشن چې کوم ان موو دی کنه نو د هغه لپاره سپیشل سټریټیجی لکه پرمننت ترانزیت ټیم چې کوم دی یا پرمننت موږ پوسټ چې کوم دی نو هغه لګیا موږ ستندن کوي.
د پامول دا چې تیر وختونو کې د وسلوالو لخوا په پولیو ساس کې ورکونکو باندې برتونه شوي چې په کې د سرکاري شمیرې تر مخه تر ډیر شو پورې کسان وجل شوي دي او په تاغي کمپاین باندې په قبایلی سمو کې بندیزونه هم لګول شوي دي. ولی په دې لړ کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د قومي سمنه غړي مولانا گوهرشاه مشال لیډو توایي چې د عالمانو فتوا تر مخه د پولیو علاج د نورو ناروغو د علاج په شانته د شریعت مطابق دی.
پولیو د دې هم پوره تحقیق شوی دی تجربه کار ډاکټرانی عالمانی جواز فتوا ورکړل کنه فتوا چې ورکړي دا عالم دې په سوچ باندې ورکړي او موږ ته پکې دې عالمانو ته پکې دې چې سزار نه ښکاري نه بدني نه شرعي په کار ځکه چې څنګه چې د چیچک هغه علاج او تر اوسه پورې دا بیا خدای پاک روپ کړی دی. کنه
د ای پی آی ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اکرام مشال لیډو ته د شمیرې په خپل باندې وویل چې دا وخت په ټول پاکستان کې د پولیو 215 کیسونه دي چې پکې د ټولو زیات 155 د قبایلي سیمو نه 43 د خیبر پښتونخوا نه 9 د سند صوبې نه 14 د بلوچستان او 3 د پنجاب صوبې نه دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 15,000 او 1,300 کلو هارت ساوری دلشه.
مشال لاډیو خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونې په دوه مینمه کې تاسې لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. د دې تر څنګ د شبقدر د لنډې بازار په اړه هم یو خوندور رپورټ تاسې لپاره لرو، خو وخت شوی دی د ماښام 5 بجې او ملیحا میرزاده هم را سره په سټوډیو کې ده، نو هغې نه د خبرونو لنډې زورو.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین په دریو ورځني سفر بیجینګ ته رسیدلی دی. نوموړی به هلته د ایشیا بین الاقوامي اقتصادي همکارۍ په سالانه غونډه کې ګډون کوي. پاکستان علما کونسل په دې روسیو کې په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوي په تور وژنې غندلې دي. تېر ماښام په لاهور کې د خبري غونډې په وخت د علما کونسل مشر علامه طاهر شفیع له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهب سپکاوي د مخنیوي جنایي قانون ناسم استعمال مخه ونیسي. د سین صوبې په تپاکه ضلع کې د ماشومانو د مړینې سلسله دوام لري چې په تېره یوه میاشت کې د مړو شوو ماشومانو شمېر 9 ته لوړ شوی دی. په کورمه ایجنسیا کې ځایي مشر ملک پکې جان نامعلومو کسانو له ځان سره تښتولی دی. دغه پېښه د جمعې په شپه خوښه 9 بجې په منډانو سیمه کې شوې ده. د ځایي مشر خپلوان وایي چې نامعلومه کسان د دوی کور ته راغلل او د ټوپک په زور یې له ځان سره بوتلل. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی په قبایلي سیمو کې د نامنې له کبله د ړنګو شو سکولونو د بیا ودانۍ لپاره یو خصوصي دفتر جوړ کړی دی. دغه دفتر به د بیا ودانۍ د پروژو د عملي کولو تر څنګ د بیا ودانۍ د ټولو کارونو چارج اخلي. رپورټونه وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت په پټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی ته په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د جګړې په اړه یو لیک استولی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس په دې رپورټ له تبصرې کولو ډډه کړې ده. امریکایي فوج وایي په شام کې د خراسان په نوم د یوې سختدریزې ډلې پر 15 اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. تېره ورځ په یو بیان کې فوج وویل لا هم د حملو د نتیجې ارزیابي کوي. واشنگټن وایي د یوکرین په ختیځ کې د یاغیانو تر واک لاندې ډډونیس په ښار کې په یو سکول د توغندو ورولو دا پیښې د پلټنو ملاتړ کوي چې پکې 2 زلمیان ووژل شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ او د پاکستان چارو پوه تر فدرالي جنایي پلټنو لاندې د واشنگټن وایي د رابن رافیل د فعالیتونو په اړه په پلټنو کې له امریکایي قانون پلي کوونکو سره همکاري کوي.
ملیحا امیرزاده بچی د خبرونو لرنی زیتا ستا وړاندې ته کول او اسلام آباد ته چرته چې د مشال لاړو خبريال سیراج جهید د پاکستان مقامي ورسپانو اداري لوستي دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشر کو ورسپانې خپل اداري په پاکستان کې د پولیو پرنس لیکلی دا او وایي چې پاکستان کې د پولیو درنس د سنگینۍ اندازه د دې خبرې نه په خشن لګې دی شي چې د پولیو نه متاثر کېدونکو لس ماشومانو کې نه په پاکستان کې اوسېږي. اداري وړاندې لیکي روان کال په ټوله دنیا کې د پولیو 178 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 168 یوازې د پاکستان دي. اداري زیاتوي چې د پولیو د مخنیوي لپاره هر ورځ د پاکستان الله چارواکي ملاقاتونه او غونډې کوي او د لړکی وزیر اعظم له سلور وانو صوبو د اعلی وزیرانو سره هم د رستیو کې ملاقاتونه کړي دي او هغوی ته د کوټلې ګامونه پورته کول ویلي. د ادارې په وینا چې د حکومت لخوا دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی چې د لړختې خصوصي پاملرنه ورکړه. حکومت کې شي د پولیو په کیسونو کې زیات شمیر د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا صوبې ده. باید چې وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعلی او داشن گورنر دا سیمې په پام کې وساتي او د دې لپاره
خصوصی ڈلی جوړ کړي او دلته نه د پولیو اورنز ختم کړي، نو هله به ممکن شي چې پاکستان د پولیو اورنز نه پاک ملک جوړ شي. بل پلو جنگ رس پانه خپل ادارې کې وای چې یو سور زی وړاندې د قصور ضلع په کوټ رادا کشن سیمه کې یو جرګې د عیسائی کورنۍ خزه خاوند د وژلو فیصله ورکړې وا، او په دوی تور و چې دې کورنۍ د قرآن شریف په حرمتي کړې وا، او د جرګې د فیصلې وروسته راپارېدلي خلکو اول په دوی تشدد وکړو او بیا د خښتو په بټۍ کې اوسېدل. درې مخکې لیک چې دا یو ډېر انسانیت سوز او بوګنون کې پیښه ده، او د دې هر څومره چې غندنه وکړې شي هغه به کموي. بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی د پیښې پلټنو دپاره درې رکنی کمیټي جوړه کړې ده، او د کورنۍ دپاره د مالی امداد اعلان هم کړی. خو خبردار چې اخر تر کومې به دا ظالمانه کاروایانې روانې وي، او هر وخت لږ موده پس پاکستان کې د اقلیتونو خلاف دا قسمه پیښې رامنځته کیږي، پکار ده چې د دې مخنیوی وشي. اداریه اخري کې لیکي چې داسې پیښو کې اکثر اول د توهین رسالت تور اولګولې شي، او وروسته چې پته اولګي نو معاملہ بل سوي. حکومت له پکار ده چې د توهین قرآن او توهین رسالت په نوم بیزایا د ظلمونو مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، ځکه چې داسې پیښو کې اکثر مدعي په خپل غوا او په خپل منصف جوړ شي، نو بیا به د انصاف تمه د چانه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه لاته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره د ورسپانو ته کتنه لرو. ټایمز اف انډیا ورسپانو د یک شنبه په ورځ په لاهور کې د واګې پر پوله د ځانمرګي برید په اړه لیکنه خبره کړې ده. هلته نیویارک ټایمز ورسپانو په افغانستان کې د چین زیاتېدونکې دلچسپي ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو غټې برخې له ملیحا امیرزاده نه اورو.
د ټایمز اف انډیا ورسپانه د پلټونکو له خولې لیکي چې لواګا پولیس سره نږدې د پاکستان په پوځ کې ګمارل شوی یو لسی وګړي چې له 1300 میاشتو راهیسې لادرکو کې د شې د اتوار په ورځ په ځانمرګي برید کې یې لاس لرلو. په یاد برید کې تر شپې ته زیات کسان ووژل شو. دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د اکتوبر په سر کې د هند استخباراتي ادارې را لخوا د ممکنه برید په اړه خبرداری ورکړل شوی و. ورسپانه لیکي را په واګا کې د ممکنه برید په اړه دوه اونۍ وړاندې غیر معمولي استخباراتي خبرداری ورکړې و. دا نه ته واضح چې آیا د هند استخباراتي ادارې دغه معلومات له پاکستان سره شریک کړي و که څنګه. ورسپانه د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکي چې د دوی ایجنسیانې هر میاشت خبرداری معلومات ترلاسه کوي چې ډېر پکې له نورو هیوادونو سره هم تعلق لري، نو ځکه دا لازمي نه وي چې له نورو هیوادونو سره دې دغه معلومات شریک کړل شي. ورسپانه لیکي د هند امنیتي اسټابلیشمنټ داسې باور لري چې یاد برید د پاکستاني طالبانو کار دی. لږ تر لږه دریو وسلوالو ډلو د یاد برید پړه منلې ده. په دوی کې له القاعده سره تړلې ډلې جندولا په ګډون د تحریک طالبان پاکستان نه دوه جدا شوې وسلوالې ډلې جماعت الاحرار او مهر مسعود شامل دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې که څه هم امریکا او نیټو د روان کال تر اخره خپل جنگي ځواکونه له افغانستانه د ویستلو په حال کې دي، هیڅوک له چین نه تمنه کوي چې زر به خپل ځواکونه دغه هیواد ته واستوي. خو چین له افغان حکومت سره د نږدې او تعلقاتو جوړولو په لور مهم ګام اخیستی دی. تېره هفته چین وویل چې له افغانستان سره د نوو اقتصادي او امنیتي مرستو په مد کې د بلیونونو ډالرو خرچ کولو پلان لري. ورسپانه د کارپوهانو له خولې وایي چې په افغانستان کې د چین زیاتې دلچسپۍ په بیجینګ کې د اویغور یاغیتو په اړه د ګواښ کچه سیوا کړې ده. اویغور د چین په شمال غربي سیمه کې د مسلمانانو یو نسلي ډله ده. ځینې کارپوهان وایي چې په نورو وسوالو ډلو کې د اویغور بلتون پالو تحریک خورېدلو په اړه د چین اندېښنې د ضرورت نه سیوا دي. خو بیا ځینې افغانان چین ته د یو مالداره سرپرست په توګه ګوري چې دوی ته ترې ګټه رسېدای شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر په پټه د ایران مذهبي مشر ته یو لیک استولی دی. وال سټریټ جرنل ورسپاڼه لیکي باراک اوباما په دې لیک کې له خامنئی د همکارۍ هیله کړې ده. د دې لیکنې نورې برخې احمد شیبر وړاندې کوي.
تر 35 کلونو ډیر وخت شو چې ایران او امریکا ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو اوس د اسلامي دولت د ډلې په برخه کې دغه دواړه هیوادونه نږدې سره ورته نظر لري. ایران چې شیعه پکې اکثریت دی د اسلامي دولت افراطي ډلې ته د خپل دشمن په سترګه ګوري. امریکا هم د دې ډلې پر ضد د یو پوځي ائتلاف مشي کوي او غواړي چې د دې ډلې د پرمختګ مخه ډپ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پټه او د رسنیو له سترګو پناه د ایران مذهبي مشر ته یو لیک استولی دی او له هغه څخه یې د اسلامي دولت پر ضد په جګړه کې د احتمالي همکاري غوښتنه کړې ده. دا لیک چې په اکتوبر کې استول شوی دی چاته معلوم نه و، خو وال سټریټ جرنال ورسپانه وستغه خبر خپور کړی دی. دغه امریکایي ورسپانه وایي اوباما په دې لیک کې د اسلامي دولت سنی مذهبه ډلې پر ضد د ګډې جګړې یادونه کړې ده. د وال سټریټ جرنال په باور د دې سربیره چې د تهران او واشنگتن ترمنس د نظر اختلاف شته، داسې اټکل کیږي چې د امریکا او ایران همکاري به په عراق او سوریه کې چې د اسلامي دولت په سلوال فعال دي د ثبات پر وستو کې مرسته وکړي. ورسپانه لیکي اوباما آیت الله علی خامنئی ته پلی کلی کلی دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ هر راز موافقه په دې پورې مربوط ده چې د نومبر په 24 د ایران د اټومي لانجې په اړه څه پریکړه کیږي. باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ په وخت تر دې مخکې هم ایراني چارواکو ته لیکونه استولي وو او ویل کیږي چې دغه وروستی لیک یې څلورم یو دی. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست نه د دې خبرې پخلی کړی دی چې خامنئی ته اوباما لیک استولی او نه هم دا خبره رد کړې ده. خدای وای چې د ایران په وړاندې د واشنگتن تګلارې نه بدلی شي. ایران او امریکا د تهران د اټومي لانجې پر سر خبرې روانې کړې دي. امریکا او د امنیت شورا نور څلور دایمي غړي او جرمني له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي، څو دوی ډاډه شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي او د دې په ځواب کې نړیوال پر ایران لګولي بندیزونه را نرم کړي. تمره چې د نومبر په 13 امریکا، بریتانیا، فرانس، چین، روسیا او جرمني د ایران له اساسو سره په ویانا کې بیا خبري پیل کړي، څو د نومبر په 24 تر ټاکلې ضرب العجله د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې یوې موافقې ته ورسی شي.
قدرمن اوریدونکو، شی احمد شیبر چې تاسو رپورټ اولاندې کړی، بل رپورټ هم تاسو لپاره لړو. د امریکا د بارنو چارو پخوانی مرستیال او وزیر څخه د جاسوسۍ عزت مسایلو په اړه تحقیقات پیل شوې دي. رابین رافیل چې په خوا په پاکستان او تونس کې د امریکا جګپوړ ډیپلوماټ او خاوند یې په پاکستان کې د امریکا سفیر وو، د اف بی آی د ادارې لوري د جاسوسۍ مسایلو په اړه پوښتنې ترې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت اساروان په رپورټ کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ وویل چې دغه هیواد له یوې پخوانۍ ډیپلوماتي او د پاکستان د چارو له ماهرې فدرالي تحقیقاتي ادارې پښتني ګرویژنې پیل کړي او د هغې کارت چې په وسیله د پټو او محرمو اسنادو د لیدلو اجازه درلودله تیره میاشت لغوه شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت وویل چې له امنیتي چارواکو سره د رابن رایفل په باب په تحقیقاتو کې همکاري کوي. نوموړی یو وخت په تونس کې د امریکا سفیر و، خو ډیر وخت یې له پاکستان سره د امریکا د ملکی سلاکاري په توګه کار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جنساکی وویل د رافیل کار له تخنیکی پلوه د نومبر په 2 پای ته رسیدلی، خو د کار کارت ورڅخه په اکتوبر کې واخیستل شو او په دې توګه د دې ماموریت عملا پای ته ورسید. جنساکی وویل د بهرنیو چارو وزارت د موضوع په اړه له خپلو امنیتي چارواکو سره همکاري کوي. د میرمن رافیل وظیفه پای ته رسیدلې، دا نور د بندنیو چارو وزارت مامور نه ده. اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې د رایفل د تحقیقاتو په باب له څه ویلو ډډه کړې او تر اوسه څرګنده نه ده چې له هغې څخه څه ډول پوښتنې شوې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې لومړی پلای له رایفل څخه د تحقیقاتو راپور خپور کړ، ویلي چې د میرمن رایفل قضیه له جاسوسي ضد مسایلو سره تړاو لري او په واشنگتن کې د رایفل کور د اکتوبر په 20 تلاشي شوی دی. پر هغې تر اوسه پورې رسمي تور نه دی لګول شوی. رایفل چې په تونس کې سفیر و، وروسته د ولسمشر کلینټن د حکومت په مهال د جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بندنیو چارو وزارت مرستیاله و. دا په 2005 میلادي کال له 10 ماموریت وروسته تقاعد شو، خو په 2009 میلادي کال په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لوري له پاکستان سره د امریکا د پرمختیایي او ملکي مرستو د څارنې لپاره په قراردادي ډول وګمارل شو. دو کال وروسته واشنگتن ته ستنه شوه او تر تیرې میاشتې پورې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان د خاص استازي په دفتر کې کار کاوه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی یاست. تاسو په یوبل رپورت په لور هم را ګرځوم چې د افغانستان په اړه د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي چې په توري بهیر کې د ډوبو شو افغانانو د مړو د انتقال لپاره د ترکیې د حکومت لوري د اداري پروسې بشپړولو ته په تمه دي. د دغه وزارت اوغویان احمد شکیب نن مشال راډیو ته ویل چې له دغو جسدونو څخه تر اوسه یوازې دوی افغانستان ته لیږل شوي دي. د دغو غیر قانوني مهاجرو کې شته چې دوه څلوېښت افغانان پکې وو تیره دوشنبه د توري بهیري په اوبو کې ډوبه شوه. قسیم سلیمان له نور تفصیل سره.
د بهرنی چار وزارت وای افغانستان ته د توري بهیري په اوبو کې د ډوبوسو افغانانو د جسدونو د انتقال لپاره پوره چمتووالی لري. دغه وزارت وایند احمد شکیب مستغنی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی دغه جسدونو د انتقال لپاره یوازې د ترکیې د حکومت له لوري د اداري پروسې ته ترسره کېدو انتظار باسي.
در صورتی که آخرین کارهایی که
چیرې ترکی چارواکي په دې برخه کې ورستي اداري مراحل نن هم بشپړ کړي، په استانبول کې د افغانستان جنرال کنسولګری چمتووالی لري چې همدانن هم د مړي افغانستان ته انتقال کړي.
شاغلی مستغنی همدارنګ ویل چې له دې پیښې څخه تر اوسه د درویش افغانانو مړي موندل سوي، شپږ تنه ژغورل سوي او دیارلس نور لا هم لا درک دي. خو له دې وړاندې په استانبول کې د افغانستان کنسول زبیولله حیدري ازادي راډیو ته ویل چې له دغو دوه څلوېښت افغانانو څخه د شپږ ویشتو جسدونه موندل سوي دي. د دوه څلوېښت افغان کډوال او یو ترکي لارښود کښتۍ تېره دوشنبه په توری بهیری کې اروپا ته په لاره ډوبه سوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه خواشینی څرګنده کړه او د بهرنی چارو وزارت ته دنده وسپارله څو د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او هم افغانستان ته د افغان کډوالو د مړو د انتقال لپاره لازم اقدامات وکړي. د بهرنی چارو وزارت وایند احمد شکی مستغنی همدارز ویل چې د افغان کډوالو له دغو درویشتو مړو څخه دوی خپل کورنۍ ته تسلیم سوي دي.
در رابطه با کارهای اخیری که برای انتقال
افغانستان ته د هغو کسانو د مړو د انتقال په اړه چې د ترکیې په پیښه کې مړه سوي وه، باید ووایم چې د ترکیې د عدلي طب له لورې تر څېړنو او هویت پېژندنې وروسته د چهارشنبې په شپه د دوو کسانو مړي چې ورونه وه د هغوی ماما ته وسپارل شول.
د لومړی ځل نه دی چې افغان کډوال د غیر قانوني مهاجرتونو پر مهال قرباني ورکوي. له دې وړاندې اروپا، استرالیا او د نړۍ نورو هیوادونو ته هم پر لاره لسکونه دا ډول پیښې سوي دي او لسکونه افغانان پکې مړه او یا هم ژوبل سوي دي. کارپوهان د نړۍ نورو هیوادونو ته د افغانانو د مهاجرت ستر لامل په افغانستان کې نامنۍ او ناوړه اقتصادي وضعیت بولي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجې،
سروې
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجې.
قدرمن اوردونکو د مشال اړخ خبرونه تا غوګیده. پاکستان سین صوبې په تر پارکر ازل کې د تیرو سو میاشتو راځي وچکالی او لوګي لامل د ماشومان د مړینې سلسله روانه ده. په دغه سیمه کې د وچکالی لامل د سیمې خلک د سختو ستونزو سره مخ دي. نور تفصيل ظفر کریمی راکوي.
د سند صوبې په ترپارکر ضلع کې د ماشومانو د مړینې سلسله دوام لري. د یادې ضلع د مرکزی روغتون سیول هسپتال میټۍ چارواکي وایي تېره ورځ په دغه روغتون کې دوه نور ماشومان مړه شوي او په دې توګه په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو ناروغیو له امله د مړو شوو ماشومانو شمېر 9 ته لوړ شوی دی. په سیمه کې د روغتیا او پوهنې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم مشر علي اکبر له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي زیاتره ماشومان د لوګې له امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکبل امړې شوې دي.
او جو خاص طور بچي هين پرنټو مې
دي وايي ماشومانو امیدوارو خزو او تیور کوونکو مرمنو ته هغه ډول غذانه رسیږي چې دوی ورته اړتیا لري. ماشومان زکمري چې مېندي کمزوري دي او مېندي زکه کمزوري دي چې متوازن خواړه ورته نه رسیږي. همدا لاملونه دي چې د دې ځای ماشومان د وړو وړو ناروغیو له امله مري لګیا دي. نو موري زیاته کړه د ژوند په هر برخه کې په خستونزو د دې ځای استوګند سخت ذهني فشارونو سره مخ کړی دي او په تیرو لسو میاشتو کې نږدې یو څلوېښت کسانو خودکشیانې هم کړی دي. همداراز په ترپار کرزله کې د حکومت د مرستندویه کارونو په اړه د سند صوبې د درغلیو ضد وزارت لخوا راپور هم تیار شوی دی. ځایي رسنۍ د خپلو سرچینو له خولې وایي په یاد رپورټ کې په ترپار کرزله کې د مرستندویه کارونو په لړ کې په لویه پیمانه د درغلیو ویل شوی دي. خو د سند صوبې د اعلی وزیر سلاحکار او په ترپار کرزله کې د مرستندویه کارونو مسؤل تاج حیدر له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي په دغې ضله کې د ماشومانو د مړینې سلسله روانه ده، خو د دې مړینو لامل ولګنه بلکې نورې وجې دي. وایي د یخنۍ د زیاتېدو سره ښایي د ماشومانو د مړینې په شرحه کې نور زیاتوالی هم راشي. دلته د رنځورو ماشومانو پوره خیال ساتل کیږي او دلته د خوراک د کمی د پوره کولو لپاره هر خاندان ته 50 کیلوګرامه غنم ورکول کیږي. تاج حیدر زیاته کړه یوازې په ترپار کر ضله کې نه بلکې د پاکستان د هرې ضلع په هسپتال کې هر میاشت تر 45 پورې ماشومان مري. نوموړی په دغې ضله کې د مرستندویه کارونو په لړ کې د هر ډول درغلۍ رپورټونه هم رد کړل. یاد دې وي د سند صوبې په ترپارکر ضله کې د بارانونو نه کېدو له امله صوبایي حکومت دغه ضله آفت زده ګرځولې. په یاد ضله کې 1.5 میلیون خلک استوګنه لري چې زیاتره یې د هندو مذهب منونکي او د غریبي طبقې سره تعلق لري. په دې ضله کې د تیر کال په شکال راهسې د وچکالۍ او لږې له امله په سلګونو انسانان مړه شوي او په لکونو نور اغېزمن شوي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
قدرمن اودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواړی. تیر ورځ د پاکستان فوج مشر جنرال رایل شریف او د ناتو مشر یانس ټولټن برګ د افغانستان سفر وکړ او هلته له لوړ پورو چارواکو سره ولیدل. په تیر وختونو کې هم د پاکستان، امریکا او ناتو امنیتي او فوزي چارواکو په بیا بیا له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي، خو شنن کې وای ظاهرا د دې ملاقاتونو عملی نتیجې نه راوځي. د دې څه وجه کې دي چې د دې پوښتنې جواب د پامیر ساحل پر رپورټ کې ورو
په داسې حال کې چې د روان کال تر پای له افغانستان ټول بهرني جنگي پوځیان وځي، د ناتو مشر ینز سټولټنبرګ تیر ورځ په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ او هلته یې له چارواکو سره ولیدل. هم تیر ورځ د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم د افغانستان سفر وکړ. په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د پاکستان، امریکا، ناتو او افغانستان امنیتي چارواکو په بیا بیا له یو بل سره لیدلې دي، خو د شنونکو په اند د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت مسالې نه دي هواري کړي. د دې ملاقاتونو او خبرو عملی نتیجې ولې نه راوځي؟ په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی کبیر رنجبر وای د دې لامل دا دی چې پاکستان د افغانستان د مسالې د هواري سیاسي اراده نه لري.
اراده ورته نشته. اصلا خپل د پاکستان هغه کړی چې آلته واکن حاکم دي د پاکستان په سرنوشت، هغه کړی دغه اراده دي نه لري چې دغه بدلون راشي په دغه وازه کې. سره له دې چې پاکستان هم ډېر پازاب ده، خلک ډېر پازاب، هر ورځ آلته خونړی انتحارات کیږي او خلک پکې تلفیږي. آلته
په لاهور کې د سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری وای د افغانستان او پاکستان د امنیتي او سیاسي چارواکو ملاقاتونه ځکه عملی نتیجې نه لري چې دواړه هیوادونه پر یو بل باور نه لري. د ده په اند وس له نوي افغان حکومت سره د چین د اړیکو پراخېدو ہیلے پیدا کری تھی.
ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ چین کے اور افغانستان کے تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں.
یو مهم پرمختګ دا دی چې د چین او افغانستان اړیکې پراخیږي. دا ښکاري چې چین به اوس د افغانستان د پرمختګ په بهیر کې زیات لیوالتیا ولري. نو پاکستان فکر کوي چې دا ښه خبره ده. اوس به موږ دا ګورو چې افغان ولسمشر چې په راتلونکو څو ورځو کې پاکستان ته راځي نو څه وړاندیزونه وکړي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تر وړاندیزونو وروسته به دوی څومره عمل وکړي. په خوا هم خبرې وسوي خو بیا خفګانونه پیدا شول.
ناراضگی ہوگی.
افغانستان د پارلمان پخوانی غړی کبیر رنجبر وای د کابل په چارو کې کوم مداخله ونه کړل شي نو حکومت کولای شي چې په داخلي توګه د امنیت مسالې په سم توګه هواري کړي. رنجبر زیاتوي چې د سیمې د امنیت ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري هم اړینه ده.
دغه نوی حکومت راتک سره کا مداخله بند شي او دلته بیا هم د نوی حکومت له داخل نه په آزاد کی نو فکر کوم چې دغه جدي اراده موجوده ده چې باید د افغانستان قضایا یو د حل لار پیدا کړي او دغه لانجه په مجموع کې منطقي کې د پایتکې ورته کې خوځل شي چې هغه هم بدون همکاري د منطقي له بلکونو نه دا امکان نه لري.
د سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري تخکاری چې اسلام آباد به د افغانستان له نوي حکومت سره همکاري وکړي خدای زیاتوي پر ځای د دې چې دواړه هیوادونه پر یو بل تورونه پورې کړي ښه به دا وي چې کابل او اسلام آباد له هغو موضوعاتو خبرې پیل کړي چې نظر یې ورباندې یو دی.
افغانستان کې جو لیډرشپ ہے خاص کر جو بیوروکریٹس ہیں فورن آفس کے ہیں وہ سارا بلیم پاکستان پہ لگاتے ہیں.
د افغانستان مشران په ځانګړي ډول بیوروکراټان او د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هغه ټوله پړه پر پاکستان اچوي او پاکستانیان افغانستان ذمہ وار بولي. په دې کې پر دې بنیادونو خبرې پوهېدل پکار دي چې دا تمه باید ونه لرل سي چې پاکستان خپل بهرنی تګلارې یوازې او یوازې د افغانستان د رضامندۍ لپاره پر مخ وړي او یا پاکستان باید دا هیله ونه لري چې د افغانستان ټولې تګلارې به د پاکستان په خوښه جوړیږي. شلار دا ده چې د دواړو هیوادونو پالیسي جوړونکي د شکایتونو پر ځای دا وګوري چې پر کومو ګډو موضوعاتو سره ګډ کار کولای سي. پر هغو شانو چې ګډ اساس لري ور باندې بل خبرو سره باور زیات سي او بیا به د نورو مشکل مسلو حل ممکن سي.
د افغانستان او پاکستان شونونکي په دې اند دي چې د کابل او اسلام آباد د باور کمی ختمولو لپاره باید دواړو خواوې پخې اراده وکړي چې په سیمه کې د سخت دریځۍ له کبله د امنیت پیدا شوې ستونزې هوارې کړل شي.
پامیر ساحل اوچیتا ستے رپورٹ او قدرمن اردن کو وړاندې کول په شپ قدر کې د نیلام یا استعمال شو شیانو یو بازار دی چې د کباړی بازار په نوم پیژندل کیږي. د هر کال په سیر سره کال هم ګڼ خلک د ژمي لپاره د بنیانونو جرابو خولو او بوټانو اخستلو لپاره د بازار ته ورځي. د مشال اړو خبردار شانواز ترګزه هم د بازار ته ورغلي او دا رپورټ یې راستولې دی.
د یخنۍ د موسم شروع کېدو سره د شوقدر کباړی بازار یو وار بیا په رنگارنګ بنیانونو جاکټونو او په جرابو ښایسته کړی شوی. لږو زیات څلوېښت دوکانونه او په شا اړخته د پارک لوی میدان کې لوی لوی د لرګیو جوړ ډنډو کې دا شیان لګولې شوي وي چې زنانه او نارینه یې اخیستو لپاره خامخا راځي.
سامان هم راجولي خان دی او دا د بار ملک سیزونه دي کنه خو مضبوط هم وي خو پایدار هم وي او په سسته بیه باندې خرڅېږي. اوس مثال عام جرابې دي پنځوس پیتا بیا باندې کېږي او داسې جرابې یا په لفت یا په شل یا په زیاد نه کار په دیش په به ملایوی د امریکا نه یو دغه نه فرانس نه ایتلی نه جاپان نه دیو دی بل دی نه راغلی نه مضبوطی می.
جمال خان یو ځای وسیدون کړي او هغه هم ځان له او سبق ویون کې یو ځوی لپاره بنیانونه او جرابې واخیسته.
مو هجی سکند سه خین سیزون الو دلته د ډومبی د نوې سیزون نه خي نو کومه نوې سیز یو لونو په دې مون تدریس سیزون ملایوی بل غریبیم د کنه او یخنیم د خپل کار چلو وس
د کباړ دی بازار یا لنډا بازار ته د محمود جنسی تنګي او د شوقدر غریب اولس راضی او سودا گانے کوي.
زما جی رمیز نوا جی بس ان د سوس روت دل تزان بنین منین بو د سه خشان تھی دی کبر تر غلو نو من گو چی دل تل گرزان ملوی کی نو د چ زر 200 روپے منی بدانه کی دل تپ بزر 215 پخ چیز نه دان لغستی شي او رنگ گونم بگی ډیر د خوش چیز نه ملوی دل دا
نو بیا د سامانونه لکو می راوړل کی یو دکاندار وای.
زما جی نم نور لامین صافی دی دا جی من کراچای نه راوړو کراچای نه راضی بار نه نو دا د سه دان حساب باندې مې او د بندل حساب باندې مې او په هر دغه ملاوي ګلته چې موږ څنګه خلو هغه سي ملاوي لکه د ګنداو نم راځي غلنې نم راځي د شفقدر نم راځي د ګوندا نم راځي بټاګرام نم راځي 400 نم پکې راځي جورابه ډېره خلی لکه پاجامې خلی د ماشومانو لګن پاجامه چې د دستانه م خلی او هاینک بنینونه د ماشومانو هم خلی او سوټونه م خلی ډنګري ورته وای سیټره مخلی د بچکانه غټم بکه خرسیږي.
د دوه ورځو راهسه په اسمان اوریځي دي چې موسم ورسره یخ شوی دی نو د کباړ د بازار هم د یوې هفتې راهسه آباد شوی چې د دکاندار پوینا د یخنۍ د سوداګانو د خرص موسم د دونی مونتر دریو میاشتو پوري وي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
کدمه نن کو تاسو د مشال رادیو نه روسته خبری خبرونه واوریدل چې د پښې بوته را رسیدلې یو سو شبي پاتې دي چې پکې مليحه امیرزاده ته وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین په درې ورځني سفر بیجینګ ته رسیدلی دی. نوموړی به هغلته د ایشیا بیرل کایل اقتصادي همکاري په سالانه غونډه کې ګډون کوي. پاکستان علما کونسل په دې روسیو کې په دغه هیواد کې د مذهب سپکاوي په تور وژنې غندلې دي. تېر ماښام په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال د علما کونسل مشر علامه طاهر شفیع له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهب سپکاوي د مخنیوي جنایي قانون ناسم استعمال مخه ونیسي. د سند صوبې په تر پارکر ضلع کې د ماشومانو د مړینې سلسله دوام لري چې په تېره یوه میاشت کې د مړو شوو ماشومانو شمېر 9 ته لوړ شوی دی. په کورم ایجنسۍ کې ځایي مشر ملک فقیر اجان نامعلومو کسانو له ځان سره تښتولی دی. دغه پیښه د جمعې په شپه خواوشه 9 په منډانو سیمه کې شوې ده. د ځایي مشر خپلوان وایي چې نامعلومه کسان د دوی کور ته ورغلل او د ټوپک په زور یې له ځان سره بوتلو. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي په قبایلي سیمو کې د نامنې له کبله د ړنګو شوو سکولونو ته بیا ودانۍ لپاره یو خصوصي دفتر جوړ کړی دی. دغه دفتر به د بیا ودانۍ د پروژو د عملي کولو تر څنګ د بیا ودانۍ د ټولو کارونو چارج اخلي. رپورټونه وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت په پټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ته په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د جګړې په اړه یو لیک استولی دی. سپینې ماڼۍ ویان جوشرنس په دې رپورټ له تبصرې کولو ډډه کړې ده. امریکایي پوځ وایي په شام کې د خراسان په نوم د یوې سختریزې ډلې پر 500 اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. تېره ورځ په یو بیان کې پوځ وویل لا هم د حملو د نتیجې ارزیابي کوي. واشنگټن وایي د یوکرین په ختیځ کې د یاغیانو تر واک لاندې د ډونس په ښار کې پر یو سکول د توغندو ورولو هغه پیښې د پلټنو ملاتړ کوي چې پکې 2 زلمیان ووژل شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټ او د پاکستان چارو پوه تر فدرالي جنایي پلټنو لاندې ده. واشنگټن وایي د رابن رافیل د فعالیتونو په اړه په پلټنو کې له امریکایي قانون پلي کوونکو سره همکاري کوي.
کدمن اوردونکو د مشال اډو د نن ورځې د خبرونو پایتا او رسیدو تاسو کولای شئ چې د نن ورځې ټول رپورټونه او نس پروګرامونه او نور ویډیوګانې د مشال په ویب پاڼه mashaladu.com وګورئ. د دې سره په فیسبوک او ټویټر هم د مشال اډو پاڼه خوخه کړئ او له تازه حالاتو ځان خبر کړئ. هم دې سره تاسو قربا ګل ایاز د خبرونو ویونکې ملیحه امیرزاده ټیکنیکی همکار اساق امیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبال او بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په همدی موجونو پاتې شئ نو د وی او ای دیوار رادیو خبرونه به واوري. خمه خمل لري او خوشاله اوسئ.